لس بجې شوې. زه امید زهیر مالیم د ازادي راډیو د ریسات خبرونه د مهار کله کوم. لمړی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام دبليو اف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخره به له څه باندې 15 میلیون افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې وکړي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150 زره په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندېږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان بشپړ خواړه نه لري او 6 میلیونه بیا قحطۍ سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې روزا اوتنبای وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله په توګه کار کوي. روزا اوتنبای دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کې کړي. یوناما په خپل ټویټر لیکلي په دې کتنه کې د اعتماد رامنځته کولو لپاره په بیلابیلو مسایلو لکه بانکداری او د نجونو تر موضوعاتو وڅېړل شول. اوتنبای تیره میاشت د یوناما مشر وټاکل شو او دایل امیر خان متقی سره لومړی کتنه وه. په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز جام پایل شو. د دې لوبو په پایل کې سریلانکا له نیمبیا سره مخامخ ده او بل لوبه د متحده عربي اماراتو ترمنځ کیږي. دا څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوي او آیرلند یو ځای شوي دي. ټاکل شوی ده چې له دې دوو ګروپونو بعد څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. افغان لوبډله به هم خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ انګلستان سره وکړي، خو وړاندې له هغې به د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمرینی لوبه ولري. ایران په وین زندان کې د اورلګیدو لامل لږ تر لږه ته تنه ټپیان شوې دي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګې رادیو فردا پرون د معلومات ترلاسه کړل چې د وین زندان په مات څانګه کې د خلکو بغاوت کړي. دا څانګه په دې مشهور ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې له دې محبت څخه لوګي او د اور لمبې پورته کیږي او همدارس د ډزو غږونه اورېدل کیږي. عیني شاهدان ویلي چې د زندانیانو د کورنۍ غړي د زندان لور ته تلل خولارې بندوي. د ایران دولتي رسنیو د ایران د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د دوی په خبره جنایتکارانو زندان کې ناکراری جوړه کړې وه، خو وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. او د روسیې د دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د بلګرود په سیمه کې د پوځي روزنې په یو مرکز پرون دوه ورځې کاره پوځیانو ډزې وکړې چې 11 کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. دې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي دي چې دا دوه رضاکاران چې ډزې یې کړې وي د ځوابي ډزو پر مهال ووژل شول. د خبرونه ډیره برخه د موسیقي لپاره جلا شوی پروګرام ته ځانګړی شوی، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. په افغانستان کې شپږم ټوکی پورته د نجونو د خونځو د پرانیستو په برخه کې طالبانو یو ځل بیا ویلي چې یو لړ اقدامات تر لاس لاندې دي. طالبانو وایي دا خبره په ترکیه کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته ورسره تر دې کړي چې واشنگتن د نجونو د خونځو د بندیدو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تور متحده ایالاتو ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو په سفر بندیز لګولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویاند د ترکیې په دیاربکر ښار کې د اتحاد علما او مدارس د نهضت په نوم د دینی عالمانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا شمنه وکړه چې په افغانستان کې به د دوی حکومت د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته پرانیزي. ذبیح الله مجاهد د شمنه وروسته تر دې وکړه چې د نجونو د حقونو پر سر واشنگتن د طالبانو پر یو شمېر چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر بندیز ولګاوه. طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د دوی چارواکو ته د ویزو ورکولو د محدودولو پاړه د متحده ایالاتونو پریکړه غندلیا ویلې دي چې امریکا دغه اقدام له افغانانو سره د خواخوږي لپاره نه، بلکې د خپلو ناوړه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د ترکیې تر غونډې یو ورځ مخکې د دوی د ویان د دفتر خبره شوې وه، د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو غندنه شوې وه او په دې اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان یو خپلواک او خپلو دیني او کلتوري ارزښتونو ته ژمن هیواد دی او د خپل نظام د مدیریت لپاره خپل سیاسي، کلتوري، ټولنیز، اقتصادي او تعلیمي اصول لري او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د نظام په کومه برخه کې مداخله وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبې په ورځ د طالبانو هغو اوسنیو پخوانیو چارواکو ته چې په افغانستان کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ښځې او نجونې ځپلي دي د امریکا د ویزو په ورکولو بندیز ولګاوه. ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې پرونۍ غونډې ته وویل چې د نصاب سمون د ترانسپورتي وسایلو په چمتووالي او د ښوونځیو د بېلېدو پر سیستم کار روان دی، خو ده داونه ویل چې دا کار به کله بشپړ شي. په افغانستان کې د لیسې د دورې زده کړې په ښوونځیو کې پخوا هم بېلې وې. د هلکانو او نجونو مکتبونه جلا وو او په اکثرو پوهنتونونو کې زده کړې یو ځای وې. د طالبانو ویاند علماء غونډې ته پرون دا خبره هم وکړه چې دا مهال د افغانستان په 124 پوهنتونونو کې پولیسکونو سره نجونې په زده کړو بوختې دي. طالبانو چې کله د اګست په 15 پروسه شال کابل ونیو، ژمنه یې وکړه چې د نجونو ښوونځي به پرانیزي. بیا یې د نوروز تر پیل مخکې رسمن اعلان وکړ چې ټول نجونې به ښوونځیو ته ځي، خو د وري په دوهمه چې ښوونځي پرانیستل شول، د طالبانو وسله والو تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لزګونه په خوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت د شنبه پر ورځ د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت په مشرتابه کې د جمهوریت نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانګزی او ځینې نور سیاستوال ځای لري. حنیف اتمر د غونډې ته ویلي چې په هیواد کې د سولې د راتلو په هدف سره راټول شوي او په داسې نظام ټینګار لري چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت ولري او د ملت له رایې څخه برخمن وي. خو داسې حرکتونه کولای شي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې اغیزمن تمام شي. په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل د ازادي رادیو خبريال سره خپل مرکه همدې پښتن ته په ځواب پیلوي.
ما په ان باندې د افغانستان د فعلي معزلې او د حل لپاره هم دا رقم ملي حرکتونو ته ضرورت دی چې افغانان په یو تشکل کې یا په یو حرکت کې سر راغون شي، تر څو پورې دغه وړتیا په افغانانو کې پیدا شي چې نور د افغانستان اختلافات او معزلې دی جنگ لاره نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لاره نه الکیږي، او عدالت په دې معنی چې افغانستان کې نور دیکتاتور او خودکامه او د خلکو یا د ولس تر رایې نه بغیر حکومتونه نشي کولای چې دوام وکړي او یا کامیاب شي یا ملي بین‌المللي مشروعیت پیدا کړي، نو بهتره به همدا وي چې همداسې حرکتونه لارې د فشار راوړی شي تر څو پورې یو رای حل دی د افغانستان د راتلونکي د سولې او ثبات لپاره پیدا شي.
اغلی کډوخیل، مخکې هم په یو شمېر هیوادونو کې حرکتونه رامنځته شوي دي، مثلا په ترکیه کې په ویانا کې غونډه وشوه، په ځینو نورو هیوادونو کې هم یو شمېر افغان سیاستوال هلې ځلې کوي. دا ډول غونډې ستاسو په باور د افغانستان د سیاستوالو په منځ کې د بیلوالي او پشل کېدو نښه نه ده؟
پان باندې نه، هر افغان حق ته اظهار نظر لري، هر افغان مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې. هر څوک چې هر چا باندې زیاتر اعتماد لري یا لاسرسی لري، بلاخره احساس د مسؤلیت کړي او داسې حرکتونه ایجاد کړي دي.
که دغه رقم بیلابیل حرکتونه رامنځته کړي شي، حل لاره به څه وي؟ داسې چې افغانان له دغه اوسني وضعیت راووزي، داسې یو نظام په کابل کې ولري چې هغه نړۍ ته د منلو وي.
د فعلي وضعیت د حل لاره همدغه ده. دو پیام لرم. اول پیام هغه څوک دی چې دغه حرکتونه ایجاد کړي او په مختلفو ممالکو کې غږ پورته کوي، ناراضه دي او وړاندیزونه لري چې باید واقعا همدغه بین‌المللي پلاتفارمونه د همدغه حرکتونو لارې باید د خبرو اترو لارې نه دوی په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي، تر څو پورې واقعا دغه غوښتنه په یو قوت بدله شي او د خبرو اترو د ناستې په دارولو باندې باید فشار واچي. هغه کومه وعده چې طالبانو او همدارنګه بین‌المللي ټولنې خصوصا امریکا کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات به یو د همدغه خاطر باندې باید کار وشي چې بالاخره یو رای حل پیدا شي. د طالبان لپاره همدغه پیام ده چې طالبان به دا درک کړي چې او دغه درې څلوېښت کاله د ترخی او منفی تجارب د افغانستان په دی تاریخ کې باید ذکر وي، چې د جنگ لارې، د زور لارې، د وژنې لارې، د دیکتاتوري لارې نظامونه نشي کولای چې دوام وکړي. باید په دې باندې پوه شي چې ولس ناراضه دی، خلک ناراضه دي او د افغانستان د نجات لپاره داسې افغانستان ټوټه ټوټه نه شي، داسې د افغانستان دښمنان د افغانستان د فعلي وضعیت څخه منفي ګټه وانخلي، احساس د مسؤلیت وکړي. زیاتره مسؤلیت دوی ته متوجه ده، ځکه چې دوی اوس په حاکمیت کې دي. هغه خپل وعده چې کړی هغه باید پلي کړي او په دې کې دوی باید له دغه فعلي وضعیت نه دوی خپل ځان را وباسي. د مذاکراتو د خبرو اترو لارې یو رئیس سیاسی حل ته باید افغانانو سره ورسیږي تر څو پورې افغانستان له د اوسني بحران څخه ووځي، هم ولس خپل شي او هم دنیا بینالمللي ټولنه هم د افغانستان څخه حمایت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل و چې د سولې او عدالت په نوم د سیاسي خوځښت د جوړېدو او د افغانستان په شرایطو یې د اغیزې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د برازیل په یو هوایی ډګر کې لزګونه افغان پناه غوښتونکي ژوند کوي. د برازیل د ساو پاولو ښار د هوایی ډګر یو برخه تقریبا د افغان پناه غوښتونکو په لنډمهاله کور بدله شوې ده. دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو تر ولکې لبیا ټینګولو وروسته تیر کال له دې هېواده وتلي دي. فریدا سیال په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
لسکونه افغان پناه غوښتونکي دي چې د برازیل د ساو پولو نړیوال هوایي ډګر یو برخه یې په خپل موقتي میشت ځای بدله کړې ده. دغه افغانان چې شمېر یې سلو تنو ته رسیږي په تیر اګست کې وخت د طالبانو د بیا ستنېدو وروسته یې هېواد پرېښی او دلته برازیل ته راغلي دي. محمد آریوبی په افغانستان کې ملکی انجینر او د بشري حقوقو فعال و.
ټول دغه کسان چې دلته ویني دوی په افغانستان کې په خطر کې وو. دوی غریب خلک دي، یو شمیر یې د افغاني دولت کارکونکي او د ملي اردو سرتیری دي. د ټولنې بیلابیل خلک دلته برازیل ته راغلي دي. د هغوی هیله دا ده چې خپل ځان او خپل کورنۍ وژغوري.
د برازیل حکومت د تیر کال په پای کې څه باندې 6000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې تایید کړې دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي د منځنی ختیځ او سویلي اسیا نه دلته هر ورځ افغان پناه غوښتونکي برازیل ته راځي. په دغه هوایي ډګر کې د افغان پناه غوښتونکو راټولېدو د خبریالانو او د بشري فعالانو پام ځان ته اړولی دی. د مهاجرینو د حقونو فعاله سوانی زوبینی دلته د افغان پناه غوښتونکو لیدو ته راغلی ده.
نن له ډیرو هڅو وروسته د یوې مدني فعالې په توګه کولی شم دغو پناه غوښتونکو ته درې وخته ډوډۍ، کمپلې، واکسین او هر هغه څه چې له پیله اړتیا وه چې ورکړل شوی وای برابر کړو. مدني ټولنې په خپل ټول توان سره هڅه کوي تر څو په حکومت فشار واچوي، خو کومې پیسې چې دولت په واک کې لري موږ یې نه لرو. فدرال حکومت باید لاس په کار شي.
په داسې حال کې چې د ساپاولو نړیوال هوایي ډګر کې د افغان پناه غوښتونکو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي، د پناه غوښتونکو سره د مرستو رسولو اداره وایي د هغو 130 افغانانو سره چې د دې هوایي ډګر په دویم ترمینل کې راټول شوي دي د هغو بیرته میشتېدو په برخه کې شوې مرستې کافي نه دي.
په تیرو دوو میاشتو کې د طلوع او طلوع نیوز نه کارکونکو دندې پریښي. د دې رسنۍ کارکونکو چې خپلې دندې پریښي لامل د طالبانو لخوا په رسنیو سخت محدودیتونه یاد کړي دي. له بلې خوا د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. خاطر پردیس او نور جزئیات.
خبرنگاران و رسنه ها
د طلوع نیوز یو له پخوانیو کارکونکو غفور صبوري، هغه چې د 2015 کال راهیسې د دې رسنۍ سره په بیلابیلو برخو کې د روان کال د اګست میاشتې پورې کار کړی وای، په وروستیو کې د څو نورو همکارانو سره لومړی اړ شو چې دنده پرېږدي، خو وروسته یې هېواد هم پرېښود. د ښاغلي صبوري په خبره پر رسنیو د طالبانو لخوا ورځ تر بلې محدودیتونه دوی اړ کړ چې خپلې دندې پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په تېر یوه کال کې د ماسک په سر په خبریالانو فشارونه، ګواښونه، د خبرونو پر سر فشارونه چې دا خبر د خپور شي دا دې نه خپرېږي، او په دې وروستیو کې هر هغه ښځینه مرکه کوونکي چې مرکه کوي باید ماسک ولري، او داسې نور فشارونه د دې لامل شول چې زموږ یو شمېر مسلکي همکاران له طلوع نیوز او همداشان له ځینو نورو رسنیو نه په یوې بلې بدیلې لارې فکر وکړي.
د ټولو نیوز په خانه مسول خپلواک صفای هم د جمعې پورس پر خپل فیسبوک باندې د یو عکس په خبرولو سره له افغانستان د وټولو خبر ورکړ. د هغه د همکارانو په خبره نوموړی هم یو له هغو کسانو څخه و چې په تیرو دوو میاشتو کې خپل دنده پریښودله. موږ هڅه وکړه چې له نوموړي سره په دې برخه کې خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دغې رسنۍ یو بل کارکونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، د خپلې دندې او هېواد پریښودلو لاملونه داسې بیان کړ.
دری اواخر ما همیشه
په دې وروستیو کې موږ د امارات لخوا نه ډېر مکتوبونه ترلاسه کړل او هره ورځ په رسنیو کې قیدات وضع کېدل. ځاني او کاري مسؤلیت چندانې جوړ نه وو. همدا لامل و چې خپله دنده مې پرېښودله. زما په ګډون ډېر هغه کسان چې له تېرو 14 کلونو راهیسې له خپل مسلک سره مینه درلوده او کار یې کاوه د وطن پرېښودو ته اړ شول.
د یادې رسنۍ ځینو کارکوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیتي